پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلامونه. دولس بجې شوې. اجملن د موضوع ازادي راډیو د غرمنۍ خبري خپرونې ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر کړکېچ نن هم د جرګې په تالار کې روان دی. هلمند کې یو ځل بیا ناامنیو زور اخیستی او د هندوستان د ابتدایي انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم نریندرا مودي واکمن ګوند د حکومت جوړولو لپاره تر اړتیا هم زیاتې رایې ګټلې. دا هغه ریپورتونه دي چې په دې خبرونه کې به یې دار اورو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دار اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په شرنه کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو قومندان نیول سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او د هغې د قتل په تور یې درې مشکوک کسان نیولي. یو د هند پارلماني انتخاباتو لومړۍ ابتدایي پایلې اعلان شوې. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو یو لوی قومندان نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست د یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې قومندان د نیولو لپاره نن سهار د پکتیکا په مرکز شرنه کې پوځي عملیات شوي دي. دا عملیات د ځانګړو ځواکونو قطعې کړي دي. د ملي امنیت ریاست د چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو څلور نور واړه قومندانان هم په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو خبرې نه دي کړي. یو امریکایی چې د 2001 میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په جنگ کې نیول شوی و له زندانه خوشې کېږي. د کالیفورنیا اوسیدونکی 30 کلن جان واکرلن چې په امریکایي طالب هم مشهور دی په د نن ورځې په ترڅ کې د انډیانا ایالت له زندانه خوشې کېږي. جان واکرلن چې د طالبانو د ملاتړ په جرم په 20 کاله بند محکوم شوی له څه باندې 1200 کلونو بند تیرولو وروسته خوشې کېږي. هغه په 14 کلنۍ کې اسلام منلی و او د 2001 میلادي کال په نیمایي کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی و. هغه د بند په موده کې د ایرلند تابعیت ترلاسه کړی او نشي کولای چې پاسپورت ترلاسه کړي یا بهر ته سفر وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي د یوې لسکلنې انجلۍ د تښتونې او وژنې په تور یې درې مشکوک وګړي نیولي دي. د اسلام آباد د پولیسو ویاند خالد عوان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د دې پېښې په تړاو څلورو پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیې اچول سوي دي. دغه انجلۍ لسکلنه وه، فرشته نومېده او د اسلام آباد په چکشازاد سیمه کې تښتول سوې او وروسته وژل سوې وه. په اسلام آباد کې له دې عمله ډېر اعتراضونه وسول. داسې رپورټونه وایي چې پر هغې جنسی تیرای هم شوی دی او بیا وروسته وژل سوی ده. خو پولیس وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د هغې کورنۍ ادعا کړې چې پولیسو د هغې د ورکېدو څخه وروسته جدي اقدام نه دی کړی او د پولیسو په ماموریت کې دغه پېښه نه ده ثبت کړې. ویل کېږي چې دغه ماشومه د مومیندو ایجنسۍ اوسیدونکې وه. جسد یې 8 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د هغې کور ته نږدې پیدا سو چې له امله یې سلګونو کسانو په اعتراضي لاریونونو کې ګډون وکړ او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د هند پارلماني انتخاباتو د ابتدایي لومړیو نتایجو پر اساس داسې بلل کېږي چې د صدر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جنتا ګوند تر نورو ډېر مخکې دی. په هند کې انتخاباتو شپږ اونۍ دوام وکړ. د انتخاباتو ته تر ډېره حده د نریندرا مودي د حکومت په اړه د یو ریفرنډم یا ټول پوښتنې په توګه کتل کېدل. دا لنډه ده څرګنده چې تر اوسه له 600 میلیونه رایو چې اټکل کېږي هندوان د هند اوسیدونکو به اچولي وي څومره ګڼل سوي دي. د بی جی پی په وړاندې عمده مخالف ګوند د هند د ملي کانګرس ګوند و. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو سره سم د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون منځني ختیځ ته د نورو 5000 عسکرو پرستولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې د نوم د ښودلو څخه ډډه کړې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. خو دا نه ده څرګنده چې پینټاګون به د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ دې غوښتنې ته څه ډول ځواب ورکړي. یو چارواکي ویلي چې دا اقدام د دې لپاره نه کېږي چې د ایران لخوا کوم نوی تهدید متوجه دی، بلکې هدف یې د سیمې د امنیت لا شک کول دی. پینټاګون تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وځان وژن کې بریټ کې لشتل نه کسان وژل شوی دي. چارواکو ویلي چې په وژل سوو کې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین الابی فیهی هم شامل دی. دغه بریټ پرون پر هغه موټرو چې دولتي چارواکي یې لېږدول وسو. په برید کې چې مسؤلیت یې په سومالیا کې سخت دریځې ډلې الشباب اخیستی دیارلس تنه زخمیان سوي دي. برید د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د تلاشۍ له یوې امنیتي پوستې سره سوی دی چې رپورټونه وایي هغه وخت وسو چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله چې موټر تلاشي کړي. له القاعده سره تړلې د الشباب ډله د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر جمهوری ریاست ماڼۍ او هغو هوټلونو چې چارواکي او هلته میشت بهرنیان پکې اوسي وخت نا وخت حمله کوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید در توړان د کړل ک غواړي دا نور خبرونه از موږ په ویپانه کې وګورئ. نو از موږ د ویپانه آدرس ته azadiradio.com وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ لا هم دوام لري او نن هم د ولسی جرګې غړي په دې اړه په ناندرو بوخت چې آیا د دې څوکۍ لپاره د ښاغلي رحماني ورایا کمه او که پوره ده.
کندهار
د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس مسعود احمد پښتون دی چې وایي په کندهار کې د اوو ولسوالیو خلک تر نورو ډیر د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل به یې په همدې خپرونه کې در واورو. په هلمند کې یو وار بیا نامنیو زور اخیستی، خو علت یې څه دی؟ د هلمند یو امنیتي چارواکی
په تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابره تلفات لري او یو بل علت یې دغه ساحه ده چې شنه سوه ده، دغه علت یې د جنګ چې جنګ زور اخیستی دي او بل علت.
بشپړ ریپورټ به د هلمند د نامنیو د علتونو په اړه در واورو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د هندوستان د عمومي انتخاباتو په ابتدایي نتایجو غږیږو چې ښیي اوسني صدر اعظم نریندرا مودي ګوند د انتخابات په غوڅ اکثریت ګټلي. د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان د ولسی جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر کړکېچ نن هم د ولسی جرګې په تالار کې روان دی. سره له دې چې د دې ستونزې د هواري لپاره د ولسی جرګې د غړو له منځه یو هیئت ټاکل شوی و، خو داسې ښکاري چې د دغه هیئت پرېکړو ستونزه نه ده هواره کړې. نن هم د ولسی جرګې په تالار کې بحث په دې روانو چې آیا ښاغلي رحماني 50+1 رایې پوره کړي او کنه. زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړي، همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کړي. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې د دې لپاره خو یو هیئت ټاکل شوی و، 20 کسیز هیئت چې د ستونزې ته به د حل یوه طرحه وړاندې کوي. د دغه طرح برخلیک څه شوی او دا اوس په ولسی جرګه کې دا موضوع کومې خواته روانه ده؟
ډیره زیاته مننه ان صاحب. لا هم پلانجه روانه ده، شړه روانه ده او د ریاست د څوکۍ سرنوشت لا تر دې دمه نه دی معلوم دغه کوم وویش نفرې پلاوی چې ټاکل شوی او د ولسی جرګې یو غړي عرفان الله عرفان د ولسی جرګې په انګړ کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه پلاوی ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي، ځینې په یو اړخ دي، ځینې په بل اړخ، ځینې دغه یوه رایه چې کومه جنجالي رایه جوړه شوې ده د دغه رای په سر باندې دغه پلاوی هم په خپلو کې په اختلافات لري. دغه جنجالي رای چې په دغه پلاوی د ارشیف په لیدلو باندې راوویستل پر رای پاڼه کې د رحماني لنوم سره ټیک مارک شوی، خو پر رای پاڼه کې یو بل ټکی هم ور اضافه شوی دی چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دا باطل رای ده او ځینې وایي چې نه، دا پتاید رایو کې وشمیرل شي. د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د بروانې ونې د شنبې په ورځ چې د ریاست د څوکۍ لپاره کوم انتخابات کېدل دغه رایه پکې باطل شمیرل شوې و. نن سهار عرفان الله عرفان وویل چې هڅه کیږي چې نن د ورځې په جریان کې بالاخره دغه بلانجه ختم شي او دوی به موافقه ته ورسیږي، خو تر دې دمم لا جنجال نه دی حل او بحثونه په دې باندې روان دي چې دغه رایه رایه بلاخره تایید وشمیرل شي که رات ویل کېدل داسې چې د دې رایې دپاره به نن رایه چونه کیږي او موقت رئیس به هم ټاکل کیږي. د ولسی جرګې غړو هڅه کوله چې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دیقانپور یو وار بیا سرپرست ریاست ته راولي خو هغه انکار کړی. تر اوسه هم لا د ریاست څوکۍ خالی پرته ده. نو د ریاست د څوکۍ د خالی پاتې کېدو په صورت کې همدا لامل شو چې دلته وکیلان لا تر دې دمه په یوه خوله باندې نه دي، یو ډول ارجمراج یو بل ته د خبرې نوبت حتی پکې نه ورکول کېږي، ځکه چې رئیس نشته چې تر څو کنټرول کی. نو لانجلا روانه ده، وګورو چې د ورځې په جریان کې پکې نور کوم تحولات راځي او بالاخره دوی دغه یوه جنجالي رایه سرنوشت سازه رایه چې ده دا رد شمیرل کیږي او که تایید شمیرل کیږي بد انسب.
ډېره زیاته مننه. په روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره تماس نیسو او په دې اړه به له تاسو سره غږیږو چې د ولسي جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر دغه روان کړکیچ کومې خواته ولاړ. دوستانو، زموږ همکار اکرام الله اکرام و چې له کابل د ولسي جرګې د مشرتابه د څوکۍ پر سر په روانو بحثونو حال راکوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو ده. د هلمند په مرکزی او امن ولسوالیو کې وار بیا نام نه یو زور اخیسته. د ناوی نادلی او ګرشک ولسوالیو اوسیدونکي وایي په هغه سیمو کې چې حکومت له طالبانو نیولې پر امنیتي پوستو او کمربندونو بریدونه کیږي چې د خلکو عادي ژوند او کاروبار یې له ستونزو سره مخ کړی. دولتي چارواکي هم مني چې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. قومي مشران او سپینګیري وایي د امنیتي ځواکونو رهبري کمزورې ده او نشي کولای روان ناسم حالت په سمه توګه رهبري کړي. په دې اړه به نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
د لشکرګاه پر شاوخوا د پرتو مرکزي او امن ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو او د افغان ځواکونو پر پوستو یو وار بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخیستی دی. د نادلی ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په غسیمو کې پر پوستو او امنیتي کمربندونو بریدونه ډېر سوي دي چې حکومتي سرتیرو په روان میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. د نادلی اوسیدونکي عبدالله وایي دوی څلور میاشتې کېږي چې د لوی مانده سیمې ته کډه سوي دي، خو د تازه پیل سوو بریدونو له امله اندېښمن دي.
که څه هم په نادلی کې پولیس راغلي دي چې دغه پوستې نیولې دي، پوستې ځایونه لري، خو بیا هم امن سم نه دی. چریکی عملی کیږي، د سپی د شپې د خواځ خبر پوسټو باندې بریدونه کیږي، پر کمربندو باندې حمله کیږي، خلک په دغه کې په تشویش کې دي. هغه ځایونه چې دوی د خپل په ژوند لپاره ښه سہولت لري، سہولت په کارو باندې پیل نه کوي، زراعتیم زکو ته زړه نشه کوي، ځایونه نه دي جوړ کړي. موږ په کاروبار باندې نه پوهیږو، آریان څوک کاروبار مو پرمختګ په دې خطر باندې نه کوي چې موږ نامنی په ذهن کې راګرځي.
دغه سیمې د 2015 میلادي کال په پیل کې د وسلوالو طالبانو د سختو او خونړیو بریدونو وروسته سکوت شوې چې د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان ځواکونو د میوند 03 عملیاتو په ترڅ کې بیرته ونیول شوې. د هلمند امنیه قومندان د دې تازه پیل سوو بریدونو په اړه چې کله کله پکې د افغان ځواکونو ځینې پوستې هم سکوت کوي وایي سیمې شنې سوي دي، ځکه نو وسلوال کولای سي چې د ګڼو سیمو نه استفادې پر امنیتي ځواکونو بریدونه له سره ونیسي. سمونمل حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د هوا په تودېدلو سره د جګړې نوی فصل پیل کیږي، خو دوی امادګي لري او د طالبانو د بریدونو جواب کولای سي.
نو تلفات چې موږ لرو دوی هم دوه برابره تلفات لري، او یو بل علت دغه ساحه ده چې شنه سوه ده، دغه علت د جنگ چې جنگ زور اخیستی دي، او بل علت د بورد دی چې هلته سوله روانه ده چې کم طرف زور سي، قوت یې زیات سي چې د سولې خبرې روان دي. یو علت یې همدغه دی چې جنگ زیات سوی ده. تلفات یې سو
کومندار وویل طالبانو ته یې په تازه پیل سوو نښتو کې درنه تلفات هم اړولي دي. وسلوالو طالبانو هم د سي شنبې په ورځ د هلمند په نادلی مارجې ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د یو شمېر بریدونو په ترڅ کې د درنې مرګ ژوبې د اړولو ادعاوې کړې دي چې حکومتي مسؤول یې نه مني. که څه هم د افغان ځواکونو سره د مشورې او هوایي ملاتړ په برخه کې د امریکا په رهبرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرني ځواکونو مرسته کوي، خو د هلمند په مرکزي ولسوالیو کې د جګړې د تودېدلو عوامل څه دي؟ د ناوی او ګرنفیر ولسوالۍ د ټولنیز شوراګانو رئیسانو حاجي عتیق الله او حاجي شاخان راته وویل که د امنیتي ځواکونو رهبري منظم پلان او جنګي ستراتیژي ولري کولی سي د اوسنیو تازه پیل سوو ناامنیو د څپې مخه ونیسي.
طالبان که کمزوري سمې زورور سوي خو نن یې حقیقت چې هغه یوه خبره د خدای لپاره وکړو مسؤلیت څوک د ځان بولي نه که د ځانو بولي داسې یو څوک وبولي چې دغه زما کور دی قسم په علاقه په د هلمند کې شیله پیر سي او دا خو چې د بل زمان مړي د کوم غټ سړي زوی پکښې مړ سوی دی د وزیر صاحب زوی پکښې مړ سوی دی د والي صاحب زوی پکښې مړ سوی دی د رئیس صاحب زوی پکښې مړ سوی دی که دا درد دوی وویني دا په سل کې به نوي فیصد د مشکل حل یې لس فیصده به مشکل جوړې هغه لس فیصده خپله ولسون را وژي
خو دې چې دي که چیرې واقعي دوی خپل د یو هغه رهبري برابر یې ورته کوي ځای پر ځای د خپل د یو مشر خبره ومني پر هغه ترتیب باندې ولاړ شي نو بیا انشاءالله دومره اختلافات نه رسېږي.
کته هم د هلمند ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو د اوړي د فصل سره د تازه پیل سوو مسلسلو بریدونو له امله د افغان ځواکونو تلفات هم ډېر سوي دي چې د یوې سرچینې په حواله تازه د چهارشنبې په شپه د نادالي د لوی باغ مربوط د ملي پولیسو پر یو پوسته د طالبانو په برید کې د څلورو پولیسو وژل کېدلې بېلګه یادولی سو خو چارواکي وایي په هغه برید کې درې طالبان وژل سوي او دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وړاندې په خپرونه کې نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه ستاسو پیغامونه به هم راخلو. د مخکښو ښوونیز پروګرام هم دراورو. خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. خان محمد سیند دراوري.
افغانستان ته د بهرنیو تولیداتو د مخنیوي 15 مرکزونه جوړ شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا مطلب تیر ماښام له افغان صنعتکارانو سره په لیدنه کې بیان کړی دی. په اعلامیه کې د صنایعو د خونې د رئیس شیرباز کمینزاده له قوله ویل شوي چې څه کال په هیواد کې د صنعت وده 2% وه او د صادراتو کچه هم 1 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. ښاغلي کمینزاده ویلي چې اوسمهال په هیواد کې 3200 تولیدي فابریکې په فعالیت بوختې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له صنعتکارو سره په لیدنه کې د ګمرکونو پر څارنې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې د ځمکې د کرایې او اجارې نوې کړنلاره هم پکې ځای شوې ده. په فراه ولایت کې د غنمو حاصلات 1.5% کې زیات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 15% وو.
این سال در کنار از اینکه ما تخمای اصلاح شده بازیست توضیح کردیم 600 میلیون تن تولید کیمیایی هم برای 6000 دهقان در ولایت فرا توضیح شد و این از دلایل اساسی کشت گندم و افزایش کشت گندم و للمی در فرا محسوب میشه.
فرا هغه ولایت دی چې د غنمو د کښت لپاره کافي ځمکه لري او په ټوله کې په 1,60,000 هکتار ځمکه غنم کرل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې بهرني اسعار له افغانۍ سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ. داو لازادی رادیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. په کندهار کې د څو ولسوالیو خلک د نامنیو له کبله د بیځایه کېدو له زیات خطر سره مخ دي. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم د خبرونې په جریان کې راخلو او وروسته به د مخکښو ښځو پروګرام هم ولرو. خو ځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې مسلې ته. د هند صدراعظم نریندرا مودي ملتپال ګوند دغه هیواد په عامو انتخاباتو کې تاریخي بریا ترلاسه کړې. دا خبره د هند صدراعظم وبخیدا خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وروسته له دې وکړه چې په څو پړاوونو کې د سلګونو میلیونو هندیانو رایې وشمیرل شوې. تر اوسه د انتخاباتو رسمي پایلې اعلان شوې نه دي. عصمت څاروان موضوع تعقیب کړی ده، را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی د هند انتخاباتو د نتیجې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. لومړنۍ نتیجې څه ښیي چې د مودي ګوند څومره څوکۍ ګټلې؟
ان څه مخته دي چې همدې موضوع ته راشم. اوریدونکو ته به اول دا ووایم چې د هند انتخابات د افغانستان په شان مستقیمې ټاکنې نه دي. مثلا په افغانستان کې خلک په خپلو مستقیمو رایو د هیواد مشر یا ولسمشر ټاکي، خو په هند او یو شمېر نورو هیوادونو کې پارلمان د هیواد مشر ټاکي، یعنی پارلماني انتخابات دي او اجرایي قدرت هم اصلا هلته د ولسمشر په لاس کې نه، بلکې د صدر اعظم په لاس کې دی. هر ګوند چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي، صدر اعظم همغه ګوند ټاکي. را بشم د هند د عامو انتخاباتو موضوع ته چې تاسو پوښتنه وکړه. لومړنۍ نتیجې شي چې د دغه هیواد د صدر اعظم نریندر مودي ګوند اکثریت ګټلی دی. دا انتخابات چې په شپږ اونیو کې وشول، د ښاغلي مودي په اړه ټول پوښتنه هم ګڼل کېدای شي، یعنی خلکو د ده پالیسۍ تایید کړې چې د ګوند کړو ته ډېر رایې ورکړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون رسمي نتیجې ښیي چې د ښاغلي مودي بهاراتیا جنتا ګوند د هیواد له 1524 پارلماني چوکیو 292 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې د پارلمان د استازو د جرګې د اکثریت لپاره 202 چوکیو ته اړتیا وه، یعنی کافي وه چې په 202 چوکیو یو ګوند حکومت ترلاسه کړي. دا له 1940 میلادي کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې یو ګوند په هند کې دوه وارې سر په سر انتخابات ګټي. د اپوزیسیون اصلي ګوند کانګرس یو 50 چوکۍ ګټلې دي. میرمن سواره چې د هند بهرنیو چارو وزیر ده، په عین حال کې د بهاراتیا جنتا ګوند یو مهمه مشره هم ده، د په یو ټویټ کې لیکلي چې ګوند یې غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی.
هند نړۍ یو ګڼ نفوسه هیواد دی، سره له دې چې په وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم هندیان بې وسله دي. د مودي لپاره ننګونې څه دي؟
ځینې وایي چې د مودي د ګوند دا ډول قاطع برای به د هندوانو سخت دریځې ډلې زړورې کړي، او دا کېدای شي چې مسلمانانو ته یوه خبرداری وي او یو سرخوږی وي. په هندوستان کې په اټکلي توګه هره میاشت تر 1,200,000 زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي، او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي. د هندوستان د اقتصاد یوه څارونکې تحقیقي اداره وایي په دې هېواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری و اشاریه شپږ سلنې ته پورته شوه، چې اداله 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. خو په پارلمان کې قاطع اکثریت به مودي ته لاره هواره کړي چې له بیروزګاری سره د مبارزې لپاره اصلاحات وکوي او د کلیوالو د نارضایتۍ د کمولو لپاره کار وکړي. اقتصاد پوهان وایي د هند راتلونکی صدر اعظم یعنی مودي باید پانګوال وهڅوي، خو څو داسې پانګه وکړي چې خلکو ته کار پیدا شي.
په بهرنۍ پالیسۍ او یا له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د هند ننګونې څه کېدای شي؟
د رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې مې ولوستل چې وایي د امریکا او چین په څیر د لویو سوداګریزو شریکانو سره د هندوستان سوداګری اړیکې هم لړزان دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له هند د لوړو ګمرکي تعرفو، له امریکا څخه د واردېدونکو طبي وسایلو د بایو د محدودیت او انټرنیټي سوداګرۍ د اصولو په برخو کې غوښتنې لري. د اقتصاد پوهانو په وینا د امریکا او چین ترمنځ وروستۍ سوداګري شخړې هم د هندوستان ستونزې زیاتې کړې دي او نورې هم زیاتولی شي. د هند راتلونکي حکومت لپاره د دې هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسئلې او له پاکستان سره شته کړکې چې هم له لویو ننګونو ګڼل کېدای شي. په ځانګړي ډول وروسته له دې چې د وسلوالو په یوه برید کې 40 هندي سرتیري په هندي کشمیر کې ووژل شول، او مودي یې د غچ لپاره پاکستان ته جنگي الوتکې واستولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی چې لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي د واکمن ګوند د غوڅ بری په اړه معلومات راکړل، او همدارنګه دا چې نریندرا مودي او ګوند به یې په راتلونکي دور کې لا څه ننګونو سره مخ.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار ولسوالۍ د جګړو له امله د خلکو د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. د دې ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ولسوالۍ ډیورن کرښې ته څیرمه او د کندهار په شمال کې پرتې دي، چې اوس هم ورڅخه هر ورځ د جګړو له امله کورنۍ بې ځایه کېږي. صادق رښتینی په اړه رپورټ لري.
ارغستان، معروف میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هر ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادی ولسوالی ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته سوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د اوو ولسوالۍ خلک په بد حالت کې دي چې هلته جنګونه دي او روزمره بې ځایه کېږي. مثال په ټول شولي نیش ورک مینشین خاکریز معروف ارغسان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنځفلي ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځایه سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. بل خوا له جګړو بې ځایه سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکي چې د څو میاشتو راهیسي د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې اجنو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپل کورنوي د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرمه پر اولس نیم بجې باندې موږ په ګاډي ناست وو چې موږ کتله نو ټکان هم سره شروع شو. نو پر موږ باندې دا اسکر دا نور هم ټکان کول ول مو وزي د کورو سره موږ څه یو کشتان ګرځ را وایستله د کورو سره. نو دروازه هم دغه خلاص پاتې شو استقام لا اوار دی له تاسو هم چې ورسی کورونو دغه خلاص پاتې شو.
دا دوه کال کې چې مملار بند و مملار بند و هیڅ خایو ځوان نو په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نړی مو د خپل د ولست لپاره پیدا کی چې دا وړه وړي د غشان وړله اخو دوه کال تیر سو حکومت ول دغه میاشت لارې لکه دغه او ته لکه په دغه رقم دوه کال تیر سو امر په اخر کې بیانو مجبور اسولم چې باس ول دغه ایران و اسکندر ترالو فقط دغه کالي دغه دغه چې موږ په غاړه ویني کله شان الله سر بس په کور کې په وطن کې پات اسول موږ رالو واستلته شاته ماجر سو.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال له پیل راهیسي له درې زره څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد د اتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځایه سوو کورنیو اکثریت یې تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ژوند
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.15 په صافه او واضح توګه خپرېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ بلکې زموږ رپورټونه خبرونه اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی ازادي راډیو ډاټ کام مو دا وی پانی پاته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما محترم رورا په نورستان کې د غیرنتی شبکو او مخابراتو ډیر زیات مشکلاتونه لرو. بدبختانه د ټول نورستان په فتح باندې خصوصا په مرکز فارم کې یعنی په 70% انټرنیټ او اسانتیاوی نه خلک محروم دي. دلته ځوانان دا توقع لري چې باید دلته انټرنیټي خدمات باید خلکو ته مهیا شي. دلته باید دغه سهولت ایجاد شي. زموږ د وزارت مخابراتو نه وزارت چارواکو دا هله دا چې باید په نورستان کې دا انټرنیټي شبکو خدمات باید عام شي. همدارنګ ټلیفوني شبکو خدمات هم متاسفانه ډېر مشکل ده. چارواکي باید دغه ستونزو ته توجه وکړي د دې لپاره چې خلکو دغه سهولت موجود شي او خلکو دغه ضرورتونه رفع شي. السلام علیکم.
افغانی
افغانستان